افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې د ازادي په صفو کې پروګرام ته ځنګړې سوې. پیل په خبرونو کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیره افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. ریچارډ بنت نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په څلور ورځني سفر کې د جلا وطن افغان شوزو او نارینه وو له بیلابیلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث وکړ. بنت لیکلي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلې دي. ریچارډ بنت په غبرګولي یو جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د شیزنه فعالانو په ګډون له ځینو جلا وطنه افغانانو سره کتلې وو. په ترکیه کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دیره دي چې هلته یې د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبه ختم سو. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې 1.5 میلیونه تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل سو. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤول سید کمال شاه نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوې وه کمپاینو ترسره شي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزڼ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په پام کې لري سر میلادي کال په فاریاب ولایت کې له څه باندې 300 کسانو سره چې ځانګړې اړتیاوې لري مرسته وکړي. دغه ادارې نن د آبیدۍ په نوم د یوې 45 کلنې بې ځایه سوې کونډې عکس هم خپور کړی چې وو ماشومان لري او اوس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په مرسته توانېدلې د چرګو د هګیو په خرڅولو سره عواید ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی دی. د یوه ځانمرګ برید په پایله کې لږ تر لږه 9 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 5 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې تیر ماښام پر موټر سایکل سپاره یو مشکوک ځانمرګ بریدګر د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جاني خیل کې د پاوز کاروان په نشه کړي. په بیان کې د 9 سرتیرو د وژل کېدو او د 5 نورو د ژوبلېدو تایید شوی دی، خو ځینې ځایي سرچینې بیا د ټپیانو شمیر 20 تنه ښیي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ پر ایکس یا پخوانی ټویټر دغه برید په کلکه غندلی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته یې اوکراین کولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3 زره ټنه غلجات صادر کړي. مسکو په هغې پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل سوی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست سپارلی چې لویدیځې باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره وکړي. نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لوري د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوت شارګوټي کې تر سختو نښتو وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او بل ټپي دی. بل لوري ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورنوي او وایي چې د آذربایجان 1 سرتیری ټپي شوی دی. او ټاکل شوې د آسیا جام سیالیو په لړ کې سبا شنبه درېیمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وسي. دغه سیالي به د سریلانکا په پالیکي لوبغالي کې پر ځای وخت 3 بجې پیل سي. د دوه هیوادونو د سیاسي اختلافاتو له کبله د دوی د کرکټ سیالي په نړۍ کې زیات کتونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټکو توپ اچوونکو په مټ د دې جوګه سوی چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې دغې لوبډلې د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په دریو سیالیو کې سره مخامخ سوي چې یوه سیالي پاکستان او دوی هندوستان ګټلې دي. د ویلو دي چې افغانستان به د یکشنبې په ورځ خپله لومړۍ سیالي له بنګلادیش سره وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مکوم دو کله مخکې له افغانستان بهرنی ځواکونه له شل کاله وروسته ووتل. دا مسله دلته د آزادی په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څیړو. پرمختللي ولسونه په تیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته یې څیړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تېروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅې کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دوو لسیزو پر مهال په افغانستان کې 2416 امریکایي عسکر په افغانستان کې وشل شول او نشته 1900 ټپیان شول. په افغانستان کې د دې دوو لسیزو د ټولو بهرنیو وشل شویو پوځیانو شمیر 3818 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 وادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د څلوېښت هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اګست په 10 نیمه شپه وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو شل کلن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر لدی عمل انتقاد کبی چې یو ځواکونه په عجله یو ورځ مخکې ترتیب وتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوه، پرته لدی چې امریکا په افغانستان کې د خپل خلکو املاتړ یو غم وکړي پوځیان وېستل. درې، د پوځیانو د استلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشي. چلا عملې ډېر لس امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول. تر دې چاودنې درې ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 9 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې برید وکړ چې لس ملکیان پکې وشل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسلوالې په نقشه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د 2 له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پر بهیر له پیله تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونۍ مخکې کانګرس ته یوه طرحه وړاندې شوه چې له افغانستانه د پوځیانو د ګډوډو وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آسټن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوځیان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنګټن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2001 کال په مې میاشت کې د پاکستان په بټاباد ښار کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې 40 ماموریت وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستان بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاری د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر، او حکمت اعظمی د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پکې شي او د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، کله چې پوجان یو هیواد له یو وطن باسي باید شاوخوا ټول سته ډېر دقیق پام نیوی کړی چې اوس خلک انتقاد کوي.
شه ورته تاسو څنګه تاسو په سلامونه باندې مازه مساسي دي سرکول لاله او بل اخس دې ازګي تاسو په دلاله دې تاسو ټول ملمنو ته تر نومه ملمنو ته او خپل مل ټول هیواد باندې سلامونه وړاندې کوم کدي له شروع جوړ او خوشاله اوس بیا هم ډېر زیات مننه او کله من شه ورته په دې امریکا او تل په دې د وطن له مخه یو وړاندې د امریکا راتګ ته اوس یې نو چې آیا امریکا کله د خپل دي سیاسي او نظامي متحدینو او ملاتړو سره د ارګان په شکل افغانستان ته داخل شو د کوم موخو لپاره داخل شو څنګه چې موږ حقوقي مجاوز ځان ته واپس او کومه دروازه باندې او د کومه دروازه د لاره افغانستان ته داخل شو چې دا هم ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. اوس راځو د امریکا د وټولو چې په کلن تاریخي ترکیبي چې امریکا د افغانستان او وټلي ده ما پاین باندې دا وتل هغه شکل باندې چې باید ساتل شي د لوی څنګه په منځم ډول باندې ساتل دا چې شو وای په منځم ډول یا کله باید دا افغانستان د ټول سیاسي نظامی او د هغه اړخیز حالاتو سره په سمون سره باید یو تاسو نو قاعده د نړۍ د لوی په پیل منځم ډول باندې افغانستان باید وتل او وتل په لابي بلاش به له شکل چې لازمی امر چې باید وتل وي د چې امریکا همیشه دا خبره تل دا خبره کوي چې موږ د دې ځای د پاره د تل د پاره په نسل تر راغلې دي او د وټولو کوه کنه کنه په مطبوعاتو کې او په میډیا کې هم دا خبره کوي چې دا باندې څنګه خلکو د نړۍ او نړۍ وړ دي هم دا په دې چې امریکا یو ورځ نه یو ورځ وسی دا وتل د دوه د مذاکراتو د مذاکراتو یو نتیجه ده چې دوی سره په خپل کې سره تړلي موږ د طالبانو سره او بل اخر په هغه وخت او زمان باندې چې دې سره مقرره کړې وي یو ورځ یو مخکې یو ورځ یو باندې دې د افغانستان او وست او وتل او بل اخر د افغانستان د کومه دا چې د افغانستان یې میده څنګه نور هم په پایته ونه رسید او د افغانستان د نور لوري سره مخکې د نګتاسي او بیلګه او مثال نه دی چې افغانستان کې لرو
مننه جنرال صاحب مننه رابه شو دې ته جنرال صاحب مننه مننه رابشم اعظمی صاحب تاسو ته اعظمی صاحب په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې پرمختللې ولسونه پوتیرو شو پیشو بحثونه کوي او نتیجې اخلي چیرنې کوي ستاسو انسټیټیوټ لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ارتباط چیرنه کړې.
شبر صاحب ډېر مننه تاسو ته درنو ملمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. The Suli the Center for Conflict and Peace Studies at the Suli Shkola Mutaliatu Markaz Khana Igarem Dari Sama Amkari Kari Da Taqab Tata Lara Chuli Di Magar Da Chi Di Uskam Khali Tana Kri Pagawani Tati Ra Hada Da Naim Khama No Da Amerikano Da Wasulu
Azami Seb O Bakshi Azami Seb Azami Seb تر کله پور چې تاسو حالت وي آیا همدا موضوع ځکه چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د وټولو موضوع حتی تر 2014 کال نه راپدې خو پایل په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي څه اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغونډ کړیو
شمرته زمور اساسي په دې باندې باسونه کېدل پر دې باندې په ریسرچ یا تاک علمي تاکاتي چې کوم په هغه وخت کې مشکوله په دې کې ډېر توجه مرته ته کول شي آیا مثلا د امریکانو وتل چې نه وي هغه وخت نه وتل دا په کوم شرایط کې باید رامنځته شي کوم شرایط باید ایجاد شي چې دوی ووزي او دوی د وتلو نه وروسته باید په افغانستان کې څه ډول حالات راځي پر دا باندې موږ بالکل تاسو نه کړی دي دا کې پیپر یا تاکاتي papers chika motawaya humo liquidity baama dene publish kare alhamdi khabar kare mundi awal asasi debate faga waqtin dao chuma sana ya amerika baid boozi bi asula rasi aw ya awal sula rasi baala amerika boozi aw da sumra sara yebdi sar tarajis زه فکر کوم د افغانانو په خصوص د پخوانی جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سول نه وي سوي، دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د نورو اکټر نورو لوبغاړو د لاسوهنې لپاره دا یو زمینه برابروي. مگر د عباس د طالب د خوا څخه دا و چې تر څو پورې مور جنګ نه بس کوش تر څو پورې کاملا امریکایان نه وي وتلي. دا یو داسې یو حالات تللی و لکه هغوی چرګ مسله چې مثلا هغوی پیدا شوی لکه چرګ ایک چکن دلامه چې ورته وایي نو زه فکر کوم امریکا هم په دې کې سره یو اندازې پورې دغه وخت لاره ځنی ډېر ورته واضح نه وه چې څنګه وکړي. اول باید طالبان چول ته راشي بیا دې ولاړ شي. خو زه فکر کوم په آخره کې امریکا دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان یو اضافي مصرف دی، موږ دلته مصرف کوو په عسکر مو وینه تویوي، زور زر مصرفو، پیسې مصرفو، ګټه یې موږ دومره نه ده. د افغانستان مثلا دغه فوزی حضور دلته چې موږ کوم لګو دې ګټه پر ځای تاوان موږ ډېر دی. نه تنه چې تاوان شته، بلکې زموږ عارفان چې په لوی سطح کې چین دی هغه د دې څخه ګټه اخلي. نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نه تنه خپل مصارف راکم کړو، بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې موږ سره کومک وکړي. او یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړلی شي، او د چین د مهارولو لپاره چین باید دغه منطقې څخه چې موږ وځو د دې د امنیت لپاره موږ پیسې مصرفو، دا موږ په ځان باندې کم کړو او چین راسي مسؤلیت واخلي. نو دا فیصله زه فکر کوم امریکایان ته ډېره اسانه نه وه، چین چې د افغانستان وتل او یو ډېره بده لګسي یا یو تاریخچه پرېښودل، زه فکر کوم دا د امریکا په هغه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر یې درلودی. مګر باوجود د ټول قیمتونو امریکا دا فیصله د فکر کوم ډیر آگاهانه وکړل چې دا افغانستان نور وخت چې موږ باید بوش. نو دا هغه کلی تصویر دی. خو
زمي صاحب مننه دې ته برازو دې ته وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه وي، لتونې څه وو، او امریکایان څه وي. د انصاری صاحب نظر به اخلم. انصاری صاحب، دغه مخکنی پښتنه د افغانستان دننه هم خلک یو مسولیت لري، کله چې یو تاریخي مرحله تیر شوی وي په نور نړۍ کې خلک فرضاً تاسو په سیاست کې سیاسي فعالیتونه کوي، سیاسي کسان، غیر سیاسي کسان، اجتماعي کسان، مدني فعالان، دوی خاطرات کې خپل خاطرات چاپوي، خلکو سره شریکوي، ترڅو په راتلونکي کې نوی نسلونه د افغانانو نوی نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې چې شوی دغه تکرار نه کړي او کوم مثبت کارونه چې شوی دی هغه پسې زیات کړي. څنګه تاسو په دې برخه کې څه هڅه کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ما د دوریدم په السلام علیکم رحمت الله. بلې، لبد مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکای متحده ایالاتو او د هغوی د همکارانو له بریدونو بیا د هغوی تر وطنې پر افغانستان پراخ ناتارونه تیر شو. په دې لړ کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، موږ وکړی شو چې هر هغه بې ګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمبارېده، هغه د ننګرهار، د کوړم، د تور غره لسیمې پایل کو، تور غره کې پورته یو کلی و د کوړم په نوم چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه، هلته موږ د یو مرستندویه ټیم سره لاړو ترڅو د خلکو خبر واخلو. هلته ناڅاو دي لوی بمونه ودیدل. هلته هم د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولید، د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیدې. په هغې ورځ چې موږ په کوړم کې و، بې 250 الوتکه
انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب زما پښتنه دا ولا د خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دوله سیسو کې، یعنی دا مستند شوی دی تاسو د افغان په صفت باندې یاد شونه اخیستی چې په دې تاریخ دا کسو وژل شو، په دې کې تاریخ دا کسو وژل شو، تاسو دغه کسان ولیدل، دغه کسانو تاسو ته دغه سی وویل، دغه سی وحت مو کړی؟
بله بله، همدغه تاریخ ستاسو یادوم چې لاغي وخته تر وڅلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې بریټ کیږي، د دغوی کیسه ستاسو درسنه یو نورو درسنه ولاري او زموږ د درسونو ملګرو ولاري مستند شوی او حتی شوی چې د دې تاریخ په مختلفو آبادو کار وشي، کاغې اجتماعي او بصري او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی، کاغې سیاسي تیروتنې او ستونزې او مسائل او ناخوالی دی، کاغه در اوسنیو او راتلونکو نسلونو په روح او روان او د هغوی په ارزښتونو، د هغوی په حیثیت او شخصیت او پر اوږو یې د پراخو بارونو د پاتې کېدا مسائل دي چې موږ او تاسو ګورو، د دغې جګړو او د شوروي اتحاد د ښکېلاګرو ځواکونو د حضور او د کمونیستي رژیم د وخت نه او بیا د مجاهدینو او طالبانو د تیرو جګړو ترمنځ چې کومې ناخوالې په دې ملک تیرې شوي، د ستر بارونه د افغانستان د خلکو په اوږو او پر راتلونکو نسلونو پریخي، ملیونونه شهیدان، د هغوی کونډې، د هغوی پاتې شوي یتیمان،
مننه
د پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل.
بله مننه. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترشا څه پاتې شول او په دې تیرو دوه لسیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول، په دې اړه بحث دوام ورکو خو لوي خبرتیا ورست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم د ازادي څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان وروسته له دوله سیزو د بهرنیو ځواکونو وتل. د بحث لپاره مو حکمت اعظمي، جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. جلیلی صاحب، که تاسو ته راشم او دغه اړخ ته راشو چې د امریکایی او ناټو ځواکونه چې څنګه له افغانستانه ووتل، د یو افغان نظامي په صفت باندې تاسو څه فکر کوئ چې دا ځواک د ځواکونو ته په کارو چې په همدې شکل ووسی او کنه بل نظر لري؟
چې ورسره په امریکا دی یو موخه د پاره، د څو موخو د پاره راغلی افغانستان ته خپل سیاسي او د پوځي نړیوالو ملاتړ په بنیاد باندې راغلی، او د یو هدف د پاره دی یو موخه د پاره، او همیشه تل دا خبره کوله چې موږ افغانستان ته راغلي یو د ښکېلاق ځواک په ځان سبا په ښکېلاق افغانستان مدد راغلی دی، د پاره چې موږ القاعده او هغه تر حجرې دلیل بینم چې افغانستان کې فعالیت لري، د افغانستان نور نړۍ ته دا ته حق لري دلی وخت موږ تاسو ولیدل چې امریکا په دې باندې یو نه توانید چې د هغه موخې د فارې چې دی ځان ته مشروعیت یا رسېږي د ملګرو متحد نه، چې موږ د تر حق لرو دلو ته د بین اورو د فارې ته مخه کیدو لپاره افغانستان ته راغلي، تاسو نه وایو ته موږ سره په امیا تر هغه څارته نه رسیدا، دا به زه هم موږ تاسو به ټول ومن چې واځي د سما بن لادن نه پیدا نه مګر موږ تاسو یو وسته دا سره ګورو چې آیا هغه په کلي ډول باندې هغه د تر حق وزاره نه پیدا نه لاړ، کله چې دا د سما یا بیرو د کنا سره په لور سره دا د کار په یا تر وزاره نه د جوړ کړي، موږ تاسو یو دې چې د امریکا په د امریکا د وټول نه وروسته هم امریکا خپل سو استخباراتي او د استخباراتي ګوند معلومات په دنیا باندې د القاعده دایي مشر چې ایمان الزواهری وو د امریکا د مطلع نه وروسته هغه په افغانستان کې وژل کیږي، مطلب مې دا و چې یعنې هغه هدف هغه موخه چې امریکا ورته چې موږ دا هغه د پرې نه بیل هغه خو سره کوم
جنرال صاحب، جنرال صاحب جلیلی، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یوه مرکه کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې ترهګر څارل شي. په تیرو دیرشو کلونو کې د دې په وینا ټکنالوژي فرق کړی دی. دیرش کاله مخکې یا شل کاله مخکې که امریکایانو په افغانستان کې کوم ترهګر لمنځه وړای نو په کارو چې دوی په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري، لیکن اوس ټکنالوژي د امریکا دومره مخته تللې ده که دوی دا درک چې د کوم ترهګر ډلې لخوا دوی ته تهدید متوجه دی، له ډیر لري له بهر هم وشتلی شي. که دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن ته خو اشاره وکړه او ظواهری بله بیلګه ولا چې امریکایانو په کابل کې وشت، فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلې؟
نه، امریکا کچته یقینا په یقین ډول باندې خپل هدف ته رسیدلې. نو په افغانستان کې د خپل ادعا کې چې افغانستان کې اوس هم داعش افغانستان کې اوس هم شل تر هغه لري دی خو هغه تللې او دا هم یو منګه ولا ته چې نړۍ منګه وي سره تللې او دوم شی بس کچته په افغانستان کې یقینا تر هغه لري دی دا باندې تللې بیا ولې امریکا د شبکې د احقانی د شبکې دا شبکې د ټول لستوري نو پاسي دا ولې اوس پورې لا هم د امریکا په ټول لست کې موجوده ده؟ ولې د مطالب مشرانو هغه کسان چې د افغانستان د اداري وسنۍ مشرتابه په سفر باندې دي فعالیت لري په مهمو چوکیو باندې ناست دي، ولې دا په رسمیت نه پېژني؟ ولې دي لا هم د ترهګر په نوم باندې یادېږي او دا اوس پورې دي د ټول لست نه دي؟ دا په خپله شی بس دا کار کوي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب جلیلی، د خلیل زاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې ترهګر په افغانستان کې ټول له منځه تللی دی. هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژۍ له برکته دومره برلاسه شوې ده که چیرته ترهګر په افغانستان کې غرب او د غرب منافعو ته تهدید جوړ کړي، دوی له منځه وړی شي. په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر واخلم. انصاری صاحب، تاسو څه وایست؟
بله، پښتنه لطفا تکرار کړئ.
پښتنه دغه ول سه امریکایان سل افغانستان ووتل، آیا خپل اهداف ته ورسیدل؟
فکر نکوم هغه اهداف چې د بیګناو به دفاع او وزنو پورې منحصر و تر دې هدف ته ورسیدل او هر چا خپل پیل، مګر هغه اهداف چې د دین په وړاندې د روسیې په وړاندې یا د سیمې د هیوادونو د ایران په وړاندې درلودل، هغې اهدافو ته هېڅکله ګاونډي هېوادونو پرې نه ښودل چې ورسېږي. موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده له منځه وړل و، د ښې حکومتدارۍ رامنځته کول و چې دا یې هسې دروغینه وعده وه، او تر څنګ یې د مخدره موادو له منځه وړل و. په هغه دوه برخو کې هیڅکله دوی نتیجې ته ونه رسیدل چې القاعده سر مراکز په افغانستان کې نو وو، او یا د دوی د راتګ نه مخکې هغوی پاکستان ته وتلي وو او تر ټولو لوی مرکزونه یې د جی ایچ کیو ګرچاپېره وو. موږ او تاسې ولیدل چې د بټ آباد په سیمه کې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی، هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه ادعا کیږي چې ووژل شو. د دې ترڅنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ، لاهور او پنجاب کې د مخترف په مشرۍ د هغوی پوځ او استخباراتو ولول او پر امریکې د نقدو ډالرو په مقابل کې پلورل. دغه سي ځینې نور حلقات وو. موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بې وزله هیواد وو، او د دوی د وتلو نه لا بیچاره پاتې شو، لا دردونه او تکلیفونه سره پاتې شو. د مخدره موادو د کنټرول مسله چې وه هغه د امریکایانو په راتګ سره نه یوازې دا چې کنټرول نه شوه، بلکې لا پراخه شوه.
البته انصاری صاحب، محترم انصاری صاحب، د انصاری صاحب، د امریکا اغه ستراتیژي چې په پایل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل، یوازې د القاعده له منځه وړل وو. وروسته چې بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو او د بوندې پریکړه په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو او بیا انتخابات وشول، بیا ځین امریکایانو دا وویل چې حکومتونه به هم جوړو او نور کارونه به هم کوو، لیکن هغه اصلي هدف همغه و چې القاعده بل منځه وړي. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپل اهداف ته په افغانستان کې په تیر شلکلن جګړې کې ورسېد.
شبل صاحب، مخکې دین چې امریکا یې بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي، هغه ته څو قوانین دي؟ آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله چې په یو ملک کې مداخله کوي، هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي؟ یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لاره ده مذاکرات استفاده شوی ده کنه شوی، مثلا مذاکرات د لار د مشکل حل لري نه حل لري؟ یو دا ډیر مهم اصل دی. دوم دا دی چې داستا نظامی مداخله په هغه ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کمه ده، هغه باید پرتله شي. زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ حمله په افغانستان باندې وکړله، وګورئ د ملل متحد اصلا د هغې مطابق نه و، د هغې کوم د هغې نه واخیستی. دا یو د خپل دفاع په خاطر، چون چې په 9/11 حمله شوې وه، سپتمبر 11 حمله شوې وه، نو رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور بوش ډېر احساساتي شو، صحیح دی چې یو څه مذاکرات وشوله د طالبانو سره، مګر عمر چې لازم و کوم غونډه وخت ورنه کولای شو، ډېر احساساتي برخورد دی وکړي او افغانستان ته ولاړ. دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په اوایلو کې دا نه و چې دی دلته افغانستان کې ملت سازي وکړي، دولت سازي دي وکړي، ډیموکراسي دي راولي. یو بحث چې امریکایان کوي هغه دا دي چې افغانستان زموږ ورتګ اصلاً ډېر تشویش شوی نه و، ډېر کار نه و په سوی، مګر په هغه وخت کې چون دا احساسات دومره قوي و چې امریکا په داخل کې حمله شوې ده، باید رئیس جمهور یو قوي موقف واخلي او هغه قوي موقف دا و چې باید نظامي وي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم چې د امریکا ورتګ افغانستان ده دا د یو ډېر شخص پورې ارتباط درلودل په هغه وخت کې، او شخص خو رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور بوش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري، خپل خلکو چې رایه ورکړې د هغې نظریات ته ګوري. نو په هغه وخت کې دا وار اون ټرر دا یو یا د ټروریزم پر ضد مبارزه دا یو ډېر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودې. نو امریکا ولاړه اوس هدف ته راځو. آیا زه فکر کوم هدف دا و چې که چېرې مثلا دا وکولای شي چې مثلا د القاعده مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مینځ یو سپیسیفیک کوم دا په غوایلو کې کسي پلانینګ سره وایي او سي ام کاری موجوده وایي، دا امکان درلودي مثلا د نظامي لحاظ، بلکې فکر کوم د دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر سره اشاره وکړم. ګوري کچيري مطالعه وسی، امریکایان او طالبانو د ځین رهبرانو سره پټي مذاکرات په هغه وخت کې درلودل چې تاسو دا مثلا زواهر د القاعده مشران چې اسامه بن لادن او زواهر نو دا مشتره وسپاري، موږ په افغانستان کې د دې عملې څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودل، مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی، دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل. اعظمي صاحب
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل شوي دي، شبل چې مثلا د کوم طالب رهبرانو سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره په رسمي شکل باندې ویل کیږي، چې یعنی رس چې درد شوی دي سب شوی دي په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شوی دي، او هغه هم تر ډیره د سولې خبرو له خاطره، او غالبا د هغه وخت چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ول چې بیا حامد کرزي وویل چې دا عملیات فوراً بند کړي، او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لغه ورسته دینه درسه ل
بل استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکلي، به طرف لیکوالانو لیکلي چې مثلا یو کتاب یې مشهور دی اتاتیا ور ذکر کندار پوری، وړي په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو، مګر دا نه وایم چې هغه کافی وو. په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي، طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دي، چې مثلا پریز د چې د امریکا او غوښتنې د پاکستان غوړې ملک ته اختیار ورکړي چې راسره یا در باندې عمل کو، هغه د اوشیار سیاست څخه کار واخلي، د امریکا سره هم کار وکړي. طالب ته په کار په 2001 کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې له امریکا سره دا خپل مشکل حل کړی وای چې ستاسو مسله زواهر دي اوسامه بن لادن دی دا کده نور رهبران دي دا څه پر دې باندې باسو کوچا یا په افغانستان کې دی او د سپارم په کوم قوانینو د سپارم مګر طالبانو تر کومه اندازه په دې کې مطالعه لري مګر دا چې تاسو د بي ثبوت مستورانی کې چې دا خلک په سپتمبر یو لسمی په امریکا داخلو نو دا خو
البته اعظمي سه پیغه وخت کې د طالبان مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دا مسلمان رورم د هاغنه ورسپارو شکارې مخالفت کړي لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورک
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي په څپو کې پروګرام دی احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په دې بحث کې مو میلمانه دی حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری. موضوع مو ده دوه کاله لدی تیر شول چې بهرنی ځواکونه له افغانستان وتلی دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې د دوی حضور نه افغانان څه کولای شي او څه باید ترسره کړو. د دې بحث دې برخه کې به دې مسلې تراشو. انصاری صاحب، تل افغانان د چې ورته ګوري شفاهي معلومات له نورو سره ډیر شریکوي. متاسفانه کچرته تیر 50 کلن تاریخ تراشو، شاید د بهرنیو ځواکونو کاغه د شوروي اتحاد پوځیانو او کده امریکایانو قواوی او یا د ناټو پوځیانو په ټولو باندې به لاس کتابونه بلیکل شوي، خو کچرته په نور نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوی راغلي وای هغه بیا بیرته وتلی وای، نو هم به کتابونه ډکوم به انسټیټیوټونه په چیرونو باندې ډیر چیرنې کړي وي. او د افغانستان خوده سوال وچه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د خبره کوله چې د هغه کسانو چې افغانانو چې جنگي جنایتونه کړې دي لیستونه را سره دی او دا بخبارو کو، خو تر اوسه پورې هغه هم نه خبره شوی، یعنی حتی هغه کورنی کارونه. نو انصاری صاحب، افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته د مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه، وای کاش کې هغه بل سلسله د طالبانو واکمنۍ وای له امریکایانو سره دواړه غاړي خبرو ته کښېنستې وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راخلی. له تاسو نور اورو انصاری صاحب.
تاسو ډیر مهم مسایلو ته اشاره وکړه. واقعاً چې نو تاریخ څخه موږ ګورو اکثر نورو خلکو دا تاریخ لیکلی، د افغانستان تاریخ یې لیکلی چې هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وې، چې د چنګیز او هلاکو او د اسکندر مقدوني پر وړاندې وې، یا د هغوی د هجومات و، او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مراکزو پوهنتونونو ډېر څه لیکلي، مګر نه افغان پوهنتونونو، نه هم څېړنیزو مراکزو، او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو، او حتی د طالبانو اسلامي تحریک په دې اړه داسې وخن څه تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي. پاتې لا دا چې بې پرې ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تله او کنده دغه مسایل وڅېړي، تحلیل کړي، او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبو د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینې کیسې چې دوی ته معلومه دي وړاندې کړي. موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ، د خپلو مساهیرو، د خپلو ستونزو او مشکلاتو او هغه څه چې پر دوی تیر شوي او لا تیریږي، د هغې مسایلو د رښتینی منعکس کولو لپاره په خپل لاس پکار شي، د خپل پوهې، د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او ظرافت په اساس
مننن انصاری صاحب
او ټولین استولان
مننن انصاری صاحب امداس خبره ده مثلا پدیتی روشلو کلونو کې امریکای قوا بمباری کړی ده د شپې چاپا چولې ده یو ځای تور غلی دي ملکیان وژل شوی دي په 14 کې بل لور ته په ځان مرګ بریټ کې ملکیان وژل شوی دي په 14 کې عام افغانان وژل شوی دي کچیرته د هرې صحنې با سواد افغانان دی وی خاطرې په شکل باندې هم در ځان سره ولي کې خل احساساتو پرته یعنی لکه د کامرې یو فلم چې چیرته په یوې صحنې ګرځوي نو افغانان به له نن څو کاله وروسته د دغو واقعاتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی، تاسو څنګه تاسو په اوږده موده کار هم کړی دی، کله موده فکر کړی دی چې د واقعاتو یادداشتونه له ځان سره راټول کړي او په یوې ډېرې مهمې چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو څنګه د هلته مشر پاتې شوي یاست؟
بلا شکه قدرمن شي بس بعضې مسایل او بعضې موضوعات دي چې د محرم اسنادو په بنیاد باندې اوسه پورې هم ساتل شوي راسره، او اوسه پورې مې هم خوله ګنډلې ده او اوسه پورې مې غټ حمله دې کړې چې قدرمن انصافي صاحب ته معلوم. مګر د بعضې غمیزو د هغه ناورین د رامنځته کېدو موضوعاتو دپاره چې د افغانستان په 40 کلن تاریخ کې د امریکا او د امریکا د متحدینو یا د هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه، دوی هم پخپل ځان کښې په خپل وخت باندې ډېر هغه څه موضوعات ته ترلاسه اچولی چې هغه د نه منلو وړ دی. د مثال په توګه باندې یا د مثال په بېلګه باندې شي بس غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هیڅکله دا زه نشم هېرولی چې بعضې کسان چې دته افغانستان په نظام کې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کې غلط اطلاعات، څنګه چې مثلا مخکې انصافي صاحب اشاره وکړه چې د کنړ دی ولایت او دا رقم موږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم د زړونو نه وینې ساسي چې ډېر ډېر بېګناه خلک ډېر مظلوم خلک په ناحق ډول باندې شهیدان شو د خپل د کورنیو سره، هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوردیناتو ورکولو سره چې یعنی امریکا ته به غلط کوردینات ورکول غلط اطلاعات یې ورکول هم هغوی به پیچاپی والي او هغوی به یې بمباردول. د مثال په بېلګه باندې زه هېڅکله د غازي آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خاطره چې هلته بمبارد شو 300 کسان د ناویو د زړو په شمول باندې ټول خلک پکې شهیدان شو، تاسې وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و، بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړه. یا مثلا په ننګرهار کې زما په یادېږي چې تاسې به هم اورېدلي انصاري صاحب شاهدي چې د دوو ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کې د شپې د خپله پرله هغه بېګناه ده هم دیو مخالف په نوم باندې افغان ته چې هغوی د نظام ملاتړ د مغوتې د دې نظام ملاتړو کسان همېشه به د هغې دفاع کوي، مګر په داسې غلطو اطلاعاتو په بنیاد باندې هغوی شهیدان شو چې هغه کور یې ټول اوسه پورې هم د مور او د پلار په زړونو کې هغه د ویل ټګر اوس هم خور دی. دا رقم ولې شي بس چې موږ تاسې ډېر خاطرې لرو، هغه څه خاطرې او هغه څه زیاوې موږ تاسې لرو چې د افغانستان د تاریخ صفو او د افغانستان د تاریخ پانی او خطونه او سطحت هیڅکله اگر نه راوځي شي او نه هم هغه نه هېرېدونکی دی.
مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب ستاسو سره خبرې پوری په 2003 کال کې د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي دا خبره وکړه په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته، دا د خبره وه او همدغه سي جګړې وي او ممکن دغه جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شوي وي او د همغه نظام مخالفان زیات شوي وي. ازمي سب کپدې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحو ستاسو په باور د دې سبب شوي چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې؟
شمر صاحب په دې کې چک نسته چې دا صحوي د جنگ د اعلامې یو لوی عامل، مګر دا صحوي باید یو شي ته متوجه شو، هغه دا دي چې دا وختي پلل په متاسفانه په افغانانو کې پخوا څخه ستا او دا تر اوسه دی کی ګوره کله چې امریکا راځي د امریکا یو همکار چې د همکار په توګه دی مثلا انتخابي هغه پخوانی مجاهدین او چې پاک شمال تلوالم و د جنوب څخه هم پخوانی مجاهدین و دا یو طبیعي همکار په حیث باندې طالبانو پر وړاندې باندې دا کوي او دا هغه افراد و چې طالبانو د دې پر وړاندې باندې راپورته شوي وه نو یو دښمن راخلی د یو بل پخواني دښمن پر وړاندې باندې طالب دی د هغې پر وړاندې باندې په موقف کې را وړي امکانات ورکوي نو دې خو شک نشته ما ډېرې کیسې اورېدلې دي چې مثلا یو پخواني جهادي قومندان یو پخوانی طالب چې د طالب په نظام کې کار کړی وي هغه راځي او څو بېزته کوي یې څو ځلې سلا ځینې غواړي او هغه دې ته مجبوره کوي چې ولاړ شي جنګ بیا ټوپ واخلي او د نظام پر وړاندې وجنګي دا یو عمده اساسي مشکل موجود و اوس هم شته متاسفانه زه دا وایم که چیرې د پخوانیو خپل اشتباهاتو څخه زده کړه کوو
عزمی صاحب عزمی صاحب مننه امدا چې څه زده کړه ترې وکړو لې به خبرتیا ورسته امدغه برخه راخلو
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
احمد شبریم په خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده مخکې اعظمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه تریس تکو اعظمي صاحب د بهرنیو قواو شلکلن حضور چې په افغانستان کې ولدي کته سو وایسته چې افغانان به تریس تک
شبر صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې کې شرط نشته دا وایم چې افغانان باید دا ځکه چې خپل منافع اول څنګه وټاکي ملي منافع څنګه وټاکي او د هغه ملي منافع لپاره څنګه په خپل کار وکړي زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه کړنی چې یو خارجي ملک راسي د حمایت وکړي او د خپل ملک جوړ کړي دا مور هغه د دې ضعیف اقتصاد لرو مشکلات په داخل کې به نه هاته زیات لرو مګر افغانان باید په دې وتوانی چې خپل اولویتونه په خپل ځان ته وټاکي او دا یو اولویتونو په بنیاد باندې کار وکړي زه د دې طرفدار یم غیر زیات چې افغانان کله په خپل کې داخل کې سره پرېږدي او خپل مشکلات او په خپل کې سره یوسي زه فکر کوم دا چې په یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تورنوي او لا سره ویشل کیږي دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډېر زیات مره کوي چې مات د دې لپاره کړی دی د دې شته په لپاره ځکه کوم اوس وخت چې باید دا وځرو او دا ځکه کوم طالب دا فرصت لري دا مسؤلیت لري ګوري د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندان کې ورکی کوي ځکه کوم په کار دا ده چې دا غوښتنې سره کوي هغه چې افغانان دنه وښتنه کوي هغه ته جواب ورکړي هغه ته قبول کړي او هغه چې د وطن په خیر دی هغه دی وکړي زه فکر کوم طالب دغه فرصت لري مګر متاسفانه نه راځي استفاده نه ځني کوي چې دې څخه زما برداشت دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د څنګه دا کار څه خبره وایي چې په دې وطن میدان نه پیژو چې دوه غنده بدبختي نور غوري په دې وطن والو میدان نه پیژو چې نور دي
معنی نه ازمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو ل جنرال صاحب جلیلی به وره جنرال صاحب افغانان باید د ناتو او امریکای ځواکونو ل شلکلن حضور ته ځک خبره شي ورسته
زړه دی وایي زه دا وایم چې افغانان د افغانستان مظلوم ملت د افغانستان مظلومه ټولنه څومره هو د مور تاسو ټول د افغانانو په صفه باندې باید د افغانستان د امریکا د اختلاف ځواک او د ریډي سیاسي نظامي متحدینو په چانه چې افغانستان د اختلاف او وتل سوشل بد بنګ تاسو زموږ ټول نه باید سره ایز دی لومړی دا چې د پښتو یو متل دی وایي چې د پردې کټ دی نیمه شپه پوری دا موږ تاسو یو د پښتنو او د افغانانو عام زړه محل دی افغانستان تاریخ کې هغه حکومتونه هغه ادارې هغه نظامونه چې دي د بل واقعي په بنیاد باندې رامنځته شوی و باقای نه درلودو ظرف نه کېدونکو او پناه هم شو لکه چې موږ تاسې د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو د امریکا د شل کلنې حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وښوده د افغانستان ټولنه دا دی وښوده هغه نظام چې دوی په خپله راوستي وو په خپله جوړ کړی وو چې د بلواکي خواتې ګوتو نیمه لارې پرېښوده حتی وسره د وفاداري تعهد یې هم ورسره ترسره نه کړه دوهم شی چې د افغانستان ټولنه موږ یې باید زده کړو زموږ وخت هېوادوال دې زده کړي نوې ځوان دې زده کړي هغه دا دی چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړو اعتماد په نفس په دې معنا باندې چې باید د پردیو د لاس ته کېناستل د وطن د جوړېدو دپاره د یو بیا رغونې دپاره دا صحیح کار دی افغانان باید په خپله د خپل مټ په زور د خپل همت په زور باندې د خپل د افغاني نسینالیزم د رامنځته کېدو په بنیاد باندې خپلواک اوسي خپلواک ولسمشر ولري خپلواک مسؤلیت ولري او خپل افغانستان څنګه چې حکمت سره اشاره کړی دی د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کېدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول
مننه جنرال صاحب مننه
افغانان دي فخر
او مننه د دې ملي منافعو مسالې ته بیا راځم خو یو ځل به د انصاري صاحب نظر هم واخلم انصاري صاحب افغانان باید د بهرنیو قواو له حضور د شلکلین دورې څخه ستاسو نظر
زه فکر کوم چې
نه یوازې
زره کلن تاریخ چې لپاره نو او پردیو تاړهونو ډاکټر او موږ دې ته خوشاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوریو قبرستان وایي خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي او که تاسو د شیرپور څنګه د انګریزانو حاضرې ته ورشي او سوانی ولولې چې څوک په شری مړ شي څوک د ملاریا په تبا او څوک هم د خېټې او نورو د ټولو د لاسه ډیر کم به په جګړه کې وژل شي پرته لا چې شپاره سیم زره د جلال آباد او کابل په لار وژل شو هغه او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شي مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه حاضرې ډکې دي مګر د افغانانو تر یو میلیون یادېږي چې دلته په شهادت رسیدلي عام خلک هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې خېلو خواونه میلیونونه یتیمان او کندې او معلولین پاتې دي موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي د بشري ورورګلوي او یا هم د اسلامي ورورګلوي په اساس مراودات ولرو ډیپلوماسي ولرو راشدار شاو تفاهم ولرو او د کلاش اف سیویلایزیشن یادو تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو ترڅو د ورته تړاکونو اخلاصو د ورته جنجالونو اخلاصو او د ورته ستونزو تباهیو او بربادیو اخلاصو او د
ورکارو
او خنړی په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شو.
مننه انصاری صاحب. اعظمي صاحب تاسو هم دا خبره وکړه او جلیلی صاحب هم چې افغانان باید ملي منافع وټاکیو درک کړي فکر نه کوي چې تراغو پورې شو ټولنه په پښو نه وي درېدلې تعلیم پکې نه وي زده کړه پکې نه وي جامع شعور واده نه وي کړي د ملي منافع او درک سخت دی
په دې کې شرط نه شي وځي دا ډېر مهم موضوع ده ګوري دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بستر ملک ثوري شاهي اقتصادي لحاظ نظامي لحاظ سیاسي لحاظ کوي اوسي نو دا غنو کاټ تاسیا کل خپل پرو درې د لوبانی دا خپل کملي منافع په صحیح معنی باندې تعقیب سي او یا اول دغه سي ولا یعنی یو ولا د باندې سي کوم مرتاول دي کوم لون دي کوم درې دا اول انتخاب سي او بیا ورسته تعقیب چې فکر کوم خپل وطن دغه ته په پرو باندې درول ته یا دغه ته کوم تقریبا زه په دې کې هیڅ شک نه وینم چې دا څه مسائل لکه د تعلیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول یا رول اف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې دا هغه نکات چې ټول زموږ د ملي منافعو سره کومک کولای شي افغانستان په یو بسا او یو پراسپرس هیواد د رول او راوستلو کې هغه کومک کوي مګر باس دا دی چې څوک به دا کوي
دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه په سهار څخه وتلی وي په خپل کروندو کې کار کوي هغه د دې صلاحیت نه لري صحیح دی کومک کولی شي په دې پروسه کې مګر دې صلاحیت نه لري دا انتخاب کې د دې لپاره عملی ګامونه وټاکي او بیا هغه عملي دا خو هغه نشي کولی دا خو حاکم ډله ده په افغانستان کې چې راشي په دغه بحثونو باندې کار وکړي او بیا عملي کړي او ثابت کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو لپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن د جوړولو لپاره کار کوي.
مننه اعظم صاحب. البته هر تعلیم یافته افغان دا دنده لري او دا وظیفه لري. خو په دې برخه کې یو ډیر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصېدو ده. جلیلی صاحب څه فکر کوئ چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسيون ډیر سرونه پاشل سول؟
بلا شک به سره پاشل شول او دی وای پاشل شول. دی وای پاشل شول وای لارام دا و ستراتیژي هم دا و چې دا کړی چې د دې نظام کې د افغانستان د سیاست په لویان دی نه افغانستان د سیاسي سیرو په دین نه سیرو ځانونه په تحمیلي ډول باندې ځان مطرح کړي یو پروژه یو پروژه هم هم دا و یو ستراتیژي هم هم دا و چې دا خلک به پاشل شي څنګه تاسو وو دي د لشي بحث په دې د یو طریق او کدي چې کله طالبان راځي کابل تسلیمي او د کابل تسلیمي دوه پروسه او تسلیمي کې د ډیر سیاسي او ورځي مارکیټ ورځي مارکیټ او حتی هغه مهم شخصیتونه سیاسي اوزي کار شخصیتونه وی هم د خپل په بیل ډول بیل بیل ډولونه باندې افغانستان د وټلې ته د دې خپل د پښې د بیلګم دا و چې نن موږ تاسو کولی چې دې هر یوې هر یو بهرنی هیواد کې میشته او د خپل عادي ژوند د مخکړې ده او نو دوی هم د راتلونکي د دوه لپاره نور هم کوم مجال په اوسنۍ شرایطو کې سره لګي.
مننه انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره پاشل شوی دی څنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرني قوی او تل او دوی سره متحد پاتې نشو.
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلې هر حکومت چې رنګ شي دغه ټول قوتونه پاشل کیږي افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان سره فقط د سرپناه ځانځاني شي او هر یو ځان ته د سرپناه او د زید لټولو په حته کیږي کاغه کمونیستی رژیمونه و که د مجاهدینو تیر حکومت و که د طالبانو حکومت باندې امریکایانو بریدونه پیل کړه او که اوسنی حالت مونږ او تاسو وینو موږ فکر کوو چې د لدغه ست درسونو چې په ټولو تیر شوی باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅوک په دې غره نشي چې توک لاله وتښتیده کاغه خیانتونه او جنایت کړی هغه باید په لسدا وویني د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ته نیواخیستل شي که بهر دی او که په کور د ننه دی موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت ته جوړېدو لومړنۍ غږ مور باندې دا او چې د امارات او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنۍ وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي چې د امیرالمؤمنین سره د کمیس حساب موخلی چې لکه د حضرت عمر فاروق سره یو صحابي په مسجد کې د خطبه په وخت کولو او د یو عسكر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره حساب وکړي شي ویاللی افغانان چې په خوا ماجر شوی او یا وستلی دي دوی باید راپورته شي په دوی اړیزي وکړي او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي که په غرب کې دي که په اروپا کې دي که په امریکا کې دي هلته حتما با انصاف او محاکم شته د افغانانو له ادراکه دی په دوی اړیزي ترتیب کړي اړیزي دی وکړي د دوی مال د دوی جایداد د دوی اکاونټ د دوی پیسې او د دوی ژوند دی واردوي ځکه دا د خارجيان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی تاسو داغه پیسې او سرمایي تعقیب کړئ چې چیرې دی لکم دینه راغلي تاسو ته داغه ټول فساد او جنایت معلومیږي نو موږ وایو چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایي د افغانستان د پانګې د افغانستان د ملي منافعو او د دې دردیدلې او کړیدلې ولسهغه درې او څلور میلیارډ او میلیارډ پسې نه ختی دي مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمیر معلومه الحال غلو هر یو 3 میلیارډ د برېښنا په خاني وزیر پسې د
یواز استر محکمه را دوسیه را ویستا کم د تحقیق اداره و یواز د برېښنا په تصدیق کې د برېښنا وزارت نه 3 میلیارډ ډالر اغلاوی کړی وي. د قضایا قوی باندې دوسیه را وته چې قضایا قوی مسولینو تر 3 میلیارډ ډالر په یو کال کې رشوتونه
مننه انصاری صاحب انصاری صاحب مننه نو وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت تاسو مل تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره وخته تر بل خبرونه زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم خدای مو مل.